أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت له عامو خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نورو غونډو کې اخیستی دی. دوی له سیاسي بحثونو څخه منع کړی دی، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د دې حق لري چې خپلې څرګندونې وکړي. په دې اکله په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو، بیا د خپرونې له میلمه فضل احمد انس سره چې د بشري حقونو په برخه کې څېړنې کړې دي مرکه لرو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولی شي چې هغه په هره ټولنه کې وي نو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته اوس ته کولی شي چې د خپل زړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولی شي، خو که چېرته په داسې جامعه کې په داسې محیط کې اوسې لکه افغانستان. زه درته ژوندی مثال وایم، اوس ګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضح په څیره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولی شي د خپل زړه خبره وکړي. که چېرته د خپل زړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق ده چې کولی شي چې خپل زړه خبره په ازاده توګه وکړي شي.
په یاد ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپله د افغان ولس لپاره یو بله ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونې میلمه فضل احمد انس نوموړي د بشري حقونو په برخه کې څېړنې کړي او د خلکو د اساسي حقونو په برخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول، هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره د یو وګړي حق کېدلی سي او دا څومره مهم دي.
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشوم وي که ځوان وي که بوډا وي، که چیرې هغه د کلي که د ښار که د هرې برخې، فقط د هغه انسانتوب چې هغه یو انسان دی او خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړې ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشوم وي، لا ته دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسي چې کیدای سي هغه په د خپل ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رای درکړي چې تاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې تاسو بیخي ورته پام نه کنه. نو دا ډیره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون دپاره وي، هغه نظر د ټولنې د شوالي دپاره وي، هغه نظر د کورنۍ د شوالي دپاره وي، د هغوی نظر ته باید درناوی وسي او نظرونه د هر انسان د وخت نه وخت واوریدل سي.
په دې وروستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي، چې اوس بیا نوې خبر دا ده چې سیاسي بحثونه دې هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک یو څه پوهیږي او تاسو د هیواد په سطح حق نه ورکوي چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي.
عیب چې دی دا د اوږو مینځ دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتمان یو عیب ولري، ولی خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک کې به حتمان په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د چارو سنبالونکي دغه فیصله په خپلو کارونو کې ناغېړي یا کوتاهي کوي، حتمان به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون دپاره و خلکو ته دا حق تفکر کول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وغږیږي او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاوو هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندوي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپله ځانه څه پوره دي، یعنی هېڅ نیمګړتیاوې نه لري او که څنګه. دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څومره ظلم جبر یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې غږ پورته کړي. دلته به بیا عدالت څنګه پلی کېږي؟ دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کېږي؟ د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کېږي؟ چې دا خپل یو لویه معضله ده چې باید داسې ونسي او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي او د خلکو ته اجازه ورکړه وسي چې هغوی د خپل حق لپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې د دوی حق تر پښو لاندې کېږي. له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولای سي؟ له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، لبلا پلاوه دی خبرو کول حق هم رو نخستل کیگی، څومره دوی ځپی؟
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي را اوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حقه حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه وي. زه نه پوهېږم چې دا دوی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني. دا که هر نظام زما چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږۍ باندې کارونه ترسره سي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې. یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته مورتلونکي یو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضرېږو، هلته به د خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې، ته د دې خلکو دپاره ولی دا کړي. زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس فلحاله دا به څومره کلونه دوام وکړي؟ دا وروستی جمهوریت 40 کاله دوام وکړي. که موږ بېخي ووایو چې دا جمهوریت کې له هغه دي خلکو ته کارونه و، مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وې، جمهوریت 40 کاله دوام ونه کړای سوای، نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې، دغسې یو ستونزمن حالات کې او نورې هم ستونزې پسې نه پوهېږم چې دوی خپل پکا په چش کې ویني. زه وایم چې دا ښه خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستان نه، دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري. د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل، په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبره سي. څه فکر کوي؟ آیا که چیرې دوی خلک چوپ کړي، بیا یا خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخلي افغانستان کې څه کوي؟
اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو هغه 40 کاله 45 کاله مخکنی وخت نه دی چې واز به خلکو پر رادیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو په دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا رادیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې سته. نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځنې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دي، زموږ خلک نالوستي دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري، یا به مثلا خبرونو ته یا رادیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده، موږ خو نشو کولای د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو. نړۍ خو اوس ډېره بېخي پر بل مخ روانه ده، یعنی اوس بېخي انسانان حتی کېدای سي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپله په هواسي ولاړ شي یو ځای ته. نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډ دي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره د دغه وړ نه وي، د منلو وړ نه وي چې سړی وایي چې وایي دنیا چې زما د کړنو څه نه خبرېږي. دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر بحث وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کیږي، دا خپله څومره منفي اغیزې درلودلی سي؟
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کیږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کیږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای رواوي نه د خدای په رسول، ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري. خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهیږو چې کله له بریزه سي بیا خو نو هر څه چې پیر سول هغه پیر سول. نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوقو باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا یې نه ورکوو، طبعا خلک به راپورته کیږي، خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي. او که چیرې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کیږي، نو دا خلک به هغه کسان وي چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي. نو زما فکر سره خدا نه دي په کار، افغانستان نور جنگ نه غواړي، افغانستان خلک نور سوله غواړي، د افغانستان خلک نور امن غواړي، د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري، او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین المللي ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته روا دي هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي، او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن سي. که داسې نه وي زه فکر کوم نو بیا به یو ځلې بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو.
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي، تجربې لري، پخایم ډېر څه په دې اکله باندې زده کړي دي، بیا خلکو ته وړاندې کړي دي، دوی ته څه کول پکار دي دغسې حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کیږي، لکه د خبرو کولو حق، د بیان ازادي، په سیاست باندې بس کول په ښکاره د حق تر پښو لاندې کیږي؟ هغه کسان چې مسؤلیت دا چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو غږ ووسیږي، دوی د هغوی غږ راپورته کړي، او څه نا څه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي. حق حقوق چې دي د هغو دپاره باید دغه بهر میشتي مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان چپ پاتې نسی. او کله چې د هیواد کې د نن خبره کیږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سیوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپله خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، به همیشت خلک خو نه دي مجبور، هغوی کولی سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی غږ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړی، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان د نن وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي، څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې روان دي، او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري؟
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولای نه شو، هر څومره فکر چې ورته کوو هغومره سره لري کیږو. دلته چې کوم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دوی په قانون کې په کوم هیواد کې زه ژوند کوم، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی، په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، او لو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي هر څوک، یعنی د دې معنا خدا ده، یعنی یو مسلمان کولای شي چې خپل منځ روژه زکات هر څه هغه مراسم چې دی لري هغه په ډېر آزادانه ډول باندې دی وکي، او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نسې کولای چې عیسائی یو هندو یو سیک دا هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځي یا هغه ته څه ووایه.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ، څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې بیا دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپله خوښه ژوند وکړي، په خپله خوښه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولئ؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي رالویدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري. ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څومره دغه په باره کې فکر کوو، څومره چې ژور زو هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه فیصله اندیښنې لا ورسره زیاتېږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې دغه ټول افغانان پر یوه کمپله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او په راتلونکي کې د داسې یو بدې پیښې خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي. خو دا وایو چې اوسني کسان هم باید چې د واقع په لاس کې دي، هغوی باید په ډېره فراخه سینه خپل خلک په غېږ کې ونیسي، د خپلو خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډېر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډېرو جزو جزو شیانو باندې دوی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې وي خو که د هغه په خلاف باندې په راډیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چغې ووایي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دي. د هغه ملاتړي که بندګان نه وي، خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دي که بندګان نه واوسي، خدای خو دی. نو دغسې حالاتو کې بیا ولې موږ د خپلو خلکو پر خوله باندې لاس نیسو؟ پرېږده چې خلک وژغېږي. که حق وایي موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او که نه حق وایي پرېږدي، خدای ته پرېږدي او پرېږدي چې خلک خپله فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وایي څوک څه وایي.
قانون څومره مهم ده؟ په یوه ټولنه کې چې قانون وضع کېږي، خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کېږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی، هغه قانون د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو، هغه ښه روان دي. ولې موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولای شو خپل د اسلامي قانون په رڼا کې خپلې ټولې چارې په سره کم شایي هغه رقم یې پر مخ بوزو او ورته کار وکړو، او د خپلو خلکو دپاره چې څومره مو وس کېږي هغسې یو اسانتیا رامنځته کړو، تر څو مو هم خلک شیراز واوسي او هم ټولنه شیراز واوسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولې اسلامي نظام چې د طالبان حکومت ده نه مراد کوي؟ نور حقونه خو یې لاپخوا اخیستي وه، اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کېږي، ولې اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني؟
زموږ د رسۍ سر چې دی، زموږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو په لاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یوه کمپله د راټولېدلو خبره کوو، دغسې ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقۍ او زموږ په دربدري کې ګټې دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکیي، پر سر سر مو وهي، تر څو موږ یو بل سره ونزغمو، یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان دي، هغوی غواړي په واقعي معنا سره چې افغانان وساتل سي، د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي، د هیواد ته پرمختګ ورکول سي. ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډلې چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي، چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي، چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي، د هیواد خلک بېده وساتل سي، د هیواد خلک چې څومره کېږي خوار و زار او ذلیله دي، په نورو نورو هیوادونو کې دي در بدر، بس دغه بیا د دې مشن او فلانی. نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي، او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي، او د هیواد د ښه والي لپاره، د هیواد د جوړښت لپاره کار وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ډېره مننه ستاسو هم کور ودان.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه، په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
فارمانو نو باندې ټاک د ژوند کې آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام کې مونن مالک ستانیزای میلما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه. نیک هیلې مننه لدین چې پروګرام تم راغوښتو. جناب صالح صاحب لنډو ویډیوي کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې و، هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه ده پوری په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره د سلسله شروع کړل. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم. هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا سیدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بېله شکه چې په اندازه باندې نه دي، لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه، نسبي امنیت افغانستان کې او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ د نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسایل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه انشاءالله ماته نشي ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هره ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
زیاتې ټولنیزې ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په هغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي. دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې چې هغه څېړلو ته ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیرو هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو. کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خمربته ګوتی ورتیرې کړی دی، خو تر دې هم حساس مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي. ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه که پیور ډیر کو زو همداسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای سي هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچری حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي؟
صالح صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه. د موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. د موږ د فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي،
خلق غوګ نه درته نیسی. تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځانګړي توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسو مطالعه کوي غو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته را جلب کړي کنه، نو هغه به تاسو خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري، یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامېږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده، نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي که نه، نو سې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې، څوک یې نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي که نه، نو که موږ یې هغه ټولو افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي، که هغه جالب اړخ نه لري هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی که نه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دې دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، چې هم باید شدت ورسره وي، موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو که نه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي که نه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کېږي.
بله ستانیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کېږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغې احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سی ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډېره اورېدله، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وایي خلکو سره وخاندې، خلکو پورې مخاندې که نه. نو دغه طنز هم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندې که نه، په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي، او یو دا داسې ته خلک خندې، یو خاص طبقه نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف که نه. ما خو تر اوسه پورې زه غږېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاصه طبقه ټارګېټ نه کړم، خو البته کېږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوی شوی، حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوی شوی یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و که نه. زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی شوی یم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، اوس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه دا ما ته خپله یو نامناسبه موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضې ډېر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډېر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي، هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح د تلی سي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار پکې کوی سي.
بله ستانیزه صاحب، ستاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلپ کې ډېرې خبرې کوي، کله ناکله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی، ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. اول خدا سے پغ وقت کسی ما دا ویڈیو گانے کولی ما ٹک ٹاک کر رہا ہوں ٹک ٹاک کے پغ محال کی یو دقینا دیر ویڈیو اپلوڈ کولو اجازہ نہ ہوا نما بختل سے پدایا وہ دقہ کیا کم موضوع کی زگہ کی مگر کیا اصلی خبر ہے پچکاری کم خال کو تک نا اور زرق کما نو پدی اساس بزبا اور خطا نو ما بختل سے پگا یوی دقینا حد اعظم استفادہ ہو کما ترچو اخبل مفاہم خال کو تھا اور ٹرانسفر کم یا پچھلا اور انتقال اکلا سم کنا نو پندغه سات به اساس به بیاج خبر او سرعت هم زیاتو والیم یا زیرو بم به اور اغه کول او دغه ټول اخونه به په نظر کې نیول ترڅو دغه خپل فکر پغه یو دقه کې او بل اساسی خبر تاویل سی ولی د سی ورختا وی زر زر به دا خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه د پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه پغه کې لوی سوم هلته نو مخستلی مناسب نه ګڼم دي ښوونې او روزنې یو رئیس هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون مال ته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک شو دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډېر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکاتو کو پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به مو ماشومانو چون په زور به کنه ونی و هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کړو تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلي چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کینولي نو ما به دا ویلي که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به په کزې وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کاوه اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره سیا کوم همکارانو غوبه د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپې صدا به مې ورته ویل چې و سړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ دومره مننې مو کړلې سي بیخي زیات او بخښنې دومره وغوښتلې سي په هره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته زرغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي ما خپل کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به حالت کرا سیوری بدی خو زړه تنگ کی حوصله بدی ونیسی بار بار به پختنه وکی هغه اساسی خبره ته مونږ زر ناراضو دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیر وګ تقریر خو کی بدی کار خبره دوا نه نو زه دا بهتره ګڼم شکل دی تقاریر او دی خبرو دغه ته تغییر ورپا اساسی خبره ته زر راسو ډیر مقدمو نه تیر سدا به ډیر خای
خبر ہے نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې وا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دیني خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډېر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګي هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسیون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي زه خو هم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پرمفهومه وي هغه غنی خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي ویلکم تر وایه خو په هنر وایه چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایه دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای چې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور وکړي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ مل آیا موږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنې لرو او که د نه لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی موږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي د موږ ډېر لیکوالان دا ګیله کوي چې موږ کتاب ولیکو چا وانخیسته پیسې پې ورنه کړلې مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه زه ډېرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سي ده دا د کتاب نه راوتلي دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي د موږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ موږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې موږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خو دا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې موږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپه که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناسې اصلاح دي که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوې نو نالوستي خو په خط نه پوهېږي ته د کتاب مجله چا ته چاپوې خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوسته یم کلیک پې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیو پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړم ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پده موږ په افغانستان کې یوه معیاري ورځپاڼه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده او پاکستان کې لا ډېر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاروي نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغېز وینم ما ته ډېر ښه تمام شوی یعنې په کتاب باندې ډېر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بېچارهګان ډېرې پیسې پې ولګي خو بېرته یې په خرڅلو کې بیا هغه پیسې لاسته نه شي راوړی خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډېر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې کېدای شي ته عایدات هم ولرې ما ته ډېرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه پې خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویلې چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډېر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډېر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي مننه
مننه ستانیزه سب که تاسو د ټولنې ناخوالی بیانوی دغه منفی دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه که تاسو خلکو ته یادوی کده سی اغوی بندی بده ولگیجی دا خبره او که چیر تنز او کامیدی و سروزه کوی ممکن خلک هم هغه منفی اړخ ته متوجه سی او هم ورته وخاندی او هم یو فکر ورته پیدا سی څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. زموږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډېرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې لږ درته ویله، خو چېرته به یې لیکل کړي، نه چېرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خوا ته دا خبره ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح هغه منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم ستا د تغیر کیفیت هم زموږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې پې وهي، باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده. په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ، کار هم کړی، ولنټیر، خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغه نه پراوتلو سره دغه نن د ما د نجوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا تاوان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته هم متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډېر محافظه کاري ونه کړي، ډېر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي، باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه منګه دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډېر زیات هغه خبره ګوره صالح صاحب، تا ته بهتره معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم، له 2000 کال نه مخکې یا له اولو کې چې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډېر حساس مذهبي موضوعات دي، زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره، په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري، هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو. دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول، دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو، موږ نسلونو نسلونه هم د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي. موږ به همدغسې پاتې شو.
بله ستانیزه صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده. څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي. او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي، یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي، تاسو بخپل حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه سیالته موبایلونه کار کوي، میسیجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و، ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه، دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه اوس ما ته حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باور باوري دا یو رسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې. په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه رسک سره مخامخ وو. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره یو غټه خلا وایي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو. دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته وایم یا خپلو طالبانو ته هغه وایي چې دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي. نو ولې نه وایي؟ خورتو وایي که نه؟ خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه زمونږ خلق دغه دا ګورده او ججور لري چې هغه پیسله او منطقي خبره ولو که هغه د ټولنې له کلتور سره لغه لغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي یې نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلی مالک ستانیزی چې د ازادي میلما پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب د ازادي راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ ته دعوت راکړه ترڅو دغه خپله خبره خپلو خلکو پورې ورسوو.